افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 14 د سپتمبر 14. د خبرونو پایل مو په لومړی نیم ساعته خبری مجله کیږي. په راپورونو کې اوري امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران قطر او جرمنی ته ځي چې د افغانستان پر بحران خبري وکړي. کورزګان کې روغتیایي امکانات په کمیدو دي.
سی خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیف دي سره او د مریض غذا نشته سره.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپل شرایط اعلان کړل. د ژوند پر رنګونو کې د یوې فابریکې خاوند غغول شوی.
تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونه ته استفاده کوي. هماغه ماشینونه سره ده تقریبا 100 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
دا خبري مجله تر اونې موده چې پایلې له خبرونو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین په اړه خبرداری ورکړ. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دغه ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی وي. امریکا د ایران د استخباراتو پر څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. هایکو ماس پرون د وژي پر 12 وویل چې د مشخص اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یو ناورین مخنیوي امکان لري. لبلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو پراخ کنفرانس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم پکې برخه اخلي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وسی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون جمعه په ویلامیه کې وویل دغه کنفرانس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل سوی چې د ژغورنې بشر دوستانه عملیات دوام عمومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او افغانستان خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د د پوینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځایه سوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې یو مشر امرالله صالح هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی له افغانستان څخه وتلی دی. شغلی صالح تېره شپه په یوه ویډیوي پیغام کې چې څو رسنیو خپور کړی وویل هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده. شغلی صالح تایید کړی چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت جبهې وسلوالو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر ولایت پرته پر نورو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د کابل له سقوط وروسته به لږ تر لږه 5000 نور افغانان هم په امریکا کې ومنل سي. دا د متحده ایالاتونو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړې وه چې ژوند یې د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسال کې چې د دې حادثو جزئیات یې څرګندول وویل موږ پر خپله ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړې چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخته خوب او آرام ونه کړي چې دې هدف ته رسیدلي نه وي. له افغانستانه د نږدې 130,000 کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، هسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال وایي چې نن شنبه به د کابل د صرافانو لوی مرکز شهزاده سرای پرانیستل سي. خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه د مالیې او سوداګرۍ وزارتونو له چارواکو سره د صرافانو د ټولنې، د هیواد د خصوصي بانکونو د ټولنې او د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د استازو تر خبرو وروسته وسوه. شغلی الکوزی زیاته کړه چې په دې برخه کې به یو لړ ستونزې وي، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو یې د حل ژمنه کړې ده.
عمده خبره دا ده چې صرافین که خلاص شي چې تر څو افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته پیسې ورنکړي د صرافۍ مشکل به هم زیات وي. نو موږ سره وعده شوې ده انشاءالله چې دا مشکلات به حل شي. دولت او د افغانستان بانک دا خبرې کړې دي چې موږ ستاسو مشکل درک کوو.
روس لدی چې طالبانو د زمری پر څلروشتمه کابل ښار ونیو، په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو عادي بهیر وځنډید، خو خصوصي بانکونو تیر اونۍ په محدود ډول خپل فعالیت بیا پیل کړ. خبرونه له ازادي رادیو ناوړي. متحدي ایالاتونو د ایران د استخباراتو پر هغو څلورو فعالانو بندیزونه اعلان کړل چې د تهران د مخالفو منتقدانو د څرګندونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یوې امریکایي ژورنالیستې د تښتولو هڅه کړې وه. د امریکا خزانه وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې په دغو بندیزونو کې په ایران کې د راد استخباراتو چارواکي علي رضا شهواروقي فراهانی او درې نور همکارانی محمود خازین، کیا صادقی او امید نوری شامل دي. د وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې فراهانی د استخباراتي فعالانو د هغې څلور کسیز شبکې مشري کوي چې په امریکا، بریتانیا، کاناډا او متحده عرب اماراتو کې د ایران د حکومت مخالفین په نشه کوي. د امریکا لوی څارنوالي په 13 جولای میاشت کې د یو شکایت پر اساس ویل چې دغه څلور کسان په نیویارک کې د میشتې ایرانی الاصل امریکایي ژورنالیست او فعال مسیح علی نجات د تښتولو په هڅه تورن پیژندل سوي. د شکایت لمخې د کسانو غوښتل چې میرمن علی نجات په یو چټکه کښتۍ کې ونزویلا ته وتښتوي او له هغه ځای څخه بیا ایران ته انتقال کړي. د راپورونو لمخې د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو کې د بې سارو اورښتونو، توپانونو او سیلویو له کبله د تلفاتو شمیر 140 کسانو ته لوړ سوی. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د پنځمې په ورځ د ایدا نومي توپان له کبله د نیویارک، نیوجرسي، کنکټیکټ او پنسلوانیا ایالتونو د ډیرو سیمو خلک د برېښنا د پرچاوي، د اوبو د سطحې د لوړېدو او د لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو کې توپانونه او سیلابونه د ایدا توپان دوام وچی د رواني اونۍ په پیل کې په لویزیانا ایالت کې هم ډیر ورانای وکړ. روسیې څلور نورې رسنۍ هم پرون جمعه د بهرنیو ایجنټانو په نوم ونومولې. له دې سره د هغو خبري ادارو او ژورنالیستانو لیست نور هم اوږد سوچي. منتقدان د رواني میاشتې په وروستیو کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د خپلواکو رسنیو پر ضد د کرملین اقدامات بولي. د روسیې عدلي وزارت پرون د سپتمبر پر درېمه اعلان وکړ چې څلور قانوني ادارې د هغو بهرنیو رسنیو په فهرست کې شامل کړي چې د بهرنیو ایجنټانو په توګه فعالیت کوي. د څلور وړو رسنیو مالی ملاتړ هغو روسی ژورنالیستانو کاوه چې مخکې له دې هم نمونه د افرادو په توګه په دې لیست کې وو. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. دا هم د دې خبرونې د سر مطلب. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. انټونی بلینکن تیر شپه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د سفر هدف په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو د را ایستلو په اړه خبري دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ګواښ سره مخامخ دي. بلخوا پینچاګان وایي چې دفاع وزیر لوید آستین به د خلیج له هیوادونو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روان یکشنبه په ورځ به قطر ته ولاړ شي او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر به د دې هیواد له مشرانو مننه وکړي. انټونی بلینکن دا څرګندونې تیر ماښام په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وکړي. غزیات کړ چې د قطر په پلازمینه دوحا کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوه ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو شوره مننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکونکو سره به هم ووینم چې امریکا ته لتلو مخکې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلینکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او هلته به هم له افغانانو سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې دایبه د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم په انلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د لسګونه زره کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. بلینکن زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغو امریکایانو سره چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي ووزي په دوامدار تماس کې دی. د په وینا ډیری دا کسان د امریکا او افغانستان دواړو تابعیتونه لري، کورونا او د کورنۍ غړي په افغانستان کې اوسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو لپاره چې د امریکا له پاوځ سره په افغانستان کې کار کړی د ځنګړو ویزو په پروګرام کې د اسنادو د پروسې د چټکولو یادونه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن هم په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون د وګي په 14 وویل چې ښاغلی اوستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال د امریکا له دې متحدانو څخه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په پراخو عملیاتو کې د مرستې په خاطر مننه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د کورنی امنیت وزیر اټکل کوي چې لږ تر لږه 50,000 نور افغانان به هم په امریکا کې ومنل شي. دا د متحدو ایالاتو د هغو ژمنو یوه برخه ده چې له افغانستانه د وتلو پر مهال یې له هغو افغانانو سره کړی و چې له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی او اوس یې ژوند د طالبانو په واکمنۍ کې تر ګواښ لاندې دی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیجاندرو مایورکاس پرون په داسې حال کې چې د دې هڅو جزئیات څرګندول وویل، موږ پر خپل ژمنه ولاړ یو. هغه زیاته کړه چې دا د راتلونکو څو اونیو خبره نه ده، بلکې دوی به تر هغه وخت خوب او آرام ونه کړي چې د هدف ته رسیدلې نه وي. له افغانستانه د نږدې یو لک دیش زره کسانو د ایستلو عملیات د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. اکثر دا خلک اوس هم په جرمني، اسپانیا، کویت، قطر او نورو هیوادونو کې دي او تمه ده چې له امنیتي چک وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په پام کې لري چې د افغانستان د بحران په اړه د خبرو لپاره راتلونکي اونۍ قطر او جرمني ته سفر وکړي. دا سفر داسې مهال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې اونۍ پوره شوي دي او په دې هیواد کې اقتصادي بحران هم په زیاتېدو دی. د اورزګان روغتیایي چارواکي اندېښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت داسې دوام وکړي ناورین به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندېښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته سي. دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اورزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وای په روغتون کې اوس مهال برېښنا، د ناروغانو لپاره غذا، اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدمات وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره، او د مریض غذا نسته سره. هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته، تللې ده په کابل کې ناسته ده سره. نور موږ سره هیڅ نوه همکاري نه لري سره. زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي سره.
د توخي په خبره له تیرو درې میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخي وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي، خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته ویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نه شو کولی چې بستر کړو، او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزرن مورته وای یا د جری عملیه په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کښنی را باسو هغه بالکل مراغت هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې کوم ته ماشه ورانه کی ماته زدا کارو تیجرا کوم چې مور مکیږي نو زه د موبایل په ګروب باندې هم یو زنانه ته خپل موبایل چلانه کړی دي او د عملیات مې تکړی دي نو هیڅ کوم شی ته ماته وکونه او سره د خلکو خدمت دي نو دوی دغه مشکلات لري چې موږ د روزګار خلکو ته خدمت بدین اوس کولای شي د برق نسته
په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې ویل
کریم الله استاد دغه کاری ز سره غل خیرو کاری بس موږ دا غواړو چې دلته از موږ مریضان ته الله سره سوي وسې ورور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي
نو شاولی دی نو مسلره مو راز ده نه دوا استا نه برق استا نه وبستا یو غړپ وبنست شپې د لاس چراغ تک شنو دا غریب ورکوم ته پروت دی دا برق موږ لګو ورتک شنو جرار صاحبم به شردا رقم دی دلاس په برق تفریشن کی ډاکټر خپل د او د سو بل ولا کلری
روغتیا پالان وای چې د غولای چې روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او لسوالی څخه تر 300 پوری ناروغان مراجعه کوي خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیاي مرکزونه دغه ډول حالات لري دا په داسیال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت چارواکو تازه تیر ورځ ویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمنۍ آزاد کړي د بشری مرستو موسسو او نورو لور اندیشنه څرګنده کړې ده کچیر دغه شتمنۍ ژر آزاد نسی د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او اوس به دا واوري چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پکار ده چې د امریکا موزیمونه د افغانستان په کیسو غني شي ورځپاڼه لیکي په تیرو کلونو کې د امریکا خلکو د افغانستان جګړې ته چندان پام نه و او نه لیواله و چې د دې جګړې په اړه ډیر څه واوري دې ته ورته حالت د امریکا د کلتوري مرکزونو و د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر اساس امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې پوځي حضور درلود خو د امریکا کلتوري ادارو د جګړې ته پام نه وکړي ورځپاڼې زیاتوي د امریکا لپاره دا جګړه رسمن د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده چې وروستي امریکایي پوځیان له کابل ووتل خو د دې جګړې کلتوري اغیزونه به لسیزې دوام وکړي په امریکا کې د افغانستان د هنر تر ټولو لوی نندارتون شاید افغانستان د ملي موزیم د باختر خزانه و چې د امریکا په شمول د وی موډیل لپاره په بیلا بیلو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شو دا خزانه په 2008 او 2009 کلونو کې د واشنگتن د هنر په ګالری د نیویارک د هنر په موزیم او د سان فرانسیسکو د آسیایي هنر په موزیم کې وښودل شو ډیلی میل ورځپاڼې بیا د پنشیر د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده د ورځپاڼې لیکلي چې د جمعې په ورځ د طالبانو مخالفانو ورته وویل چې پر پنشیر درې د طالبانو حمله په شاتم بولی او درنه مرشوب لای ور اړولې ده ورځپاڼه وایي چې د پنشیر پر سر خبرې ناکام شوې او طالبان لیواله دي چې د ځواک په زور ونیسي ورځپاڼې په استرالیا کې د یو افغان شنون کې نشانک موتوانی په قول کلی چې وروستیو پرلپسې بریو د طالبانو روحیه پیاوړې کړې له بلې خوا شي او ډېری وسلې لري په پنشیر کې د راټول شویو کسانو په اړه چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي ویل کېږي چې ډېری وسلې او مهمات لري ورځپاڼې د پنشیر جغرافیایي موقعیت ته اشاره کړې لیکلي چې دا دره یو 15 کیلومتره اوږدوالی لري دوه خواوو ته غرونه دي چې په ډیرو برخو کې څوکې واورو پوښلې دي او هغه ځواک چې د غرونو لوړو برخو ته وخیژي په اسانه پر هغو برخو چې لاندې دي برید کولای شي
د د مقاومت جبهې ځین غړو هغه راپورونه چې ګواکې پنجشیر ولایت د وسلولو طالبانو لخوا په مکمل ډول نیول سوی وي رد کړل. د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدی په ټویټر کې د دې خبر دره ترڅنګ ویلي چې خلک دې د بې ځایه تبلیغاتو په خپرولو سره د دې مقاومت د ځواکونو روحیه نه کمزوري کوي. تېره شپه د پنجشیر ولایت د نیول کېدو د اوازو تر خپرېدو وروسته په کابل کې هوایي ډزې هم سوي چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د وسلولو طالبانو ویندویانو له خپلو وسلولو د هوایي ډزو د نه کولو غوښتنه کړې ده. د مقاومت جبهې بل مشر املا سارلي ویلي دي چې د تیرو څو ورځو په جګړه کې هم طالبانو او هم د مقاومت جبهې وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې د تازه حال په اړه راته وویل.
په پنجشیر ولایت کې د خواکو لارې نه د طالبان ځواکونو له داخل شوې ده، خو تر اوسه دومره پیشتوی نه لري او مقاومتي جبهې ځینې مسؤلین وایي چې طالبانو تر ډیره تلفات لري او نښته په خوا کې او د نږدې پریان د ولسوالۍ د پنجشیر پریان کې تر اوسه متوقف شوې ده، خو د طالبانو تلفات ډیر دي. خو مګر په دې اګله د طالبانو مسؤلین ویان ده او ځینې کسان هیڅ د ازادي راډیو تر اوسه خبرې کړې نه ده او اغوی په دې حق له خبرې نه کوي. خو د بعض ځایونو ته بدربند کې د غربي د ساحې د پنجشیر دی هلته هیڅ تر اوسه حمله شوې نه ده او د طالبانو ځواکونو هلته هم تر اوسه درگیر جنگ په نبرد کې اغوی ښکاره نه کیږي. دا په داسې حال دی چې په پنجشیر کې برق، انټرنیټي شبکې او مخابراتي شبکې ټول قطع دي او هیڅ څوک په دې د حالاتو د پنجشیر حالاتو دومره اطلاعات ترلاسه کولای نشي. او د دې خبرونه چې ځینې کسان وایي چې د پنجشیر سقوط کړی ده، ځینې د جبهې مقاومت چارواکو دا رد کوي او طالبان هم تر اوسه په دې اګلسه خبرې نه دي کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
اروپایی ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو درسولو لپاره د کابل له نویو واکمنو سره د ډیپلوماتیک تعامل شرایط اعلان کړل. د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په سلووینیا کې په دې اړه بحث وکړ، خو د جګپړو ډیپلوماتانو دا خبره روښانه نه کړه چې که طالبان د دوی له شرایطو سرغړونه وکړي د دوی غبرګون به څه وي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې نړیوال به د طالبانو د اعمالو په رڼا کې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په برخه کې پریکړه کوي. جزئیات په یو راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره پر هغو شرایطو رڼا واچول چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې موافقه پرې وکړه. جوزف بورل د سلووینیا په بردو ښار کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غیر رسمي غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې وویل، اروپای ټولنه د دې لپاره چې د افغانانو ملاتړ وکړای شي باید د افغانستان له نوي حکومت سره تماس او تعامل ولري.
This coordinated presence in Kabul through and
په کابل کې د اروپای ټولنې د ټیم په چوکاټ کې زموږ حضور په هیڅ صورت د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره لومړی ګام نه دی، بلکې له عملیاتي نظره که غواړو چې له هغو سره تعامل ولرو نو دا به لومړی ګام وي څو له نوي حکومت سره تماس ونیسو، ځکه موږ باید د مهمو مسایلو په اړه بحث وکړو. په دې کې لومړی او تر ټولو مهم کار دا دی چې څنګه هغه څو زره کسان وباسو چې موږ باید په الوتکو کې استلی وای خو دې کار امکان نه درلود. ښاغلی بورل وویل د دې لپاره چې طالبان له اروپایي ټولنې سره ګډ کار وکړي باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د هغو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي چې د نورو کلونو په څیر پر نورو هیوادونو حملې وکړي. بورل همدار زیادونه وکړه چې طالبان باید د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو درناوی هم وکړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشری مرستو ته ازادي ورکړي او بهرنیو وګړو او هغو افغانانو ته د وتلو اجازه ورکړي چې غواړي له دې هیواد ووزي. بورل وویل زموږ تعامل د دې شرایطو له تطبیق سره تړلی دی. غزیه تکړه ځینې کسان خایي وایي چې طالبان به پر دې شرایطو عمل ونه کړي، خو د ویل راځي صبر وکړو. خغلی بورل ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د عملیاتي اهدافو لپاره تماسونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر مخکې لدی ویلي و چې دا ټولنه به هغه 1.2 میلیارد یورو افغانستان ته ورنکړي چې په پام کې و د 2021 او 2025 کلونو ترمنځ وسپارل شي. جوزف بورل وویل دا پیسې به یوازې هغه مهال افغانستان ته ورکړل شي چې له طالبانو سره د همکارۍ شرایط روښانه شي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یو تازه مرکه کې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل په راتلونکي کې د طالبانو د حکومت په چلند پورې تړلې پرېکړه بللې. ښاغلی ستولتنبرګ پرون رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل
It's too early to judge the new government. We had to judge
دا افغانستان د نوی حکومت په اړه قضاوت به له وخت مخکې وي. موږ به د قضاوت د دوی د عمل پر اساس وکړو، نه د خبرو. موږ به له طالبانو سره د دوی دښمنو د مخکې حساب وکړو. دا چې افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلی شي، بشري حقوقو په تیر بیا د شزو حقوقو ته به درناوی کیږي او هغو خلکو ته به اجازه ورکول کیږي چې غواړي له دې هیواده ووزي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم تیر شپه هیله څرګنده کړه چې د طالبانو حکومت به ټول شمولوي. ښاغلی بلینکن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې واشنگتن به د مهمو موضوعاتو په برخه کې له طالبانو سره د تماس کانالونه فعال وساتي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
تاسو آزادی رادیو ته غواړئست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډی. د جرمنی د بهرنیو چار وزیر په افغانستان کې د ژمی تر راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په پام کې لري د